نوې تورې جوړ
دا د پرباته کې هم همداسې دي. وروسته له هغې بیا د خروشتي کتیبې دي، په هغو یوه مقاله ده. خروشتي کتیبې، خروشتي خط په افغانستان کې ایجاد شوی. مورخین او محققین او ژبپوهان عقیده لري چې په خروشتي لیکدود کې به ډېر زیات پښتو لغتونه وي، ځکه چې دا د دې ځای ځایي لیکدود دی او که څېړنه پرې وشي بالاخره د پښتو ډېرې بېلګې او نمونې به پکې رابرسېره شي، چې تر اوسه متاسفانه دا څېړنه نه ده پکې شوې. د روزګان په ډبرلیک خبرې شوې چې په هغو کې د شازوی کلمه د ما مخکې خبرې پرې وکړې او هغه هلته نقر شوي په مغو تیږه کې د ځې په توري. د هغو نه وروسته بیا خبره دې ته راغلې ده چې په پښتو کې د لغت جوړونې حساب څنګه دی، د ژبه چې موږ هغه کوو لغت په کې جوړ شي که د جوړ نه شي، که جوړېږي په کوم انډول او په کوم منطق، په دې خبرې شوې دي. د هغو نه راوروسته په بله مقاله کې بیا په لغت جوړونه خبرې شوې دي، بیا په پښتو پامیري ژبو خبرې شوې. پامیري ژبې د آریانا ژبې دي، آریاني ژبې دي چې مونجي او شغني او سنګلیچي اوس وړې وړې ژبې دي، په دې پامیراتو کې ژوندۍ دي پاتې دي. د دغې او د پښتو بالکل ژور تړون دی، خصوصا ج چ ی ح هغه څلور حرفونه دي چې د دې ټولو ژبو ترمنځ شریک دي. دا نه په ایراني ژبو کې شته، نه په هندي ژبو. دغه بیبي صاحب وایي چې پښتو ژبه د ایراني او هندي ژبو ترمنځ د اتصال کړی ده. په دې یوه مقاله ده پښتو د زده کړې ژبه، په دې مقاله لیکل شوي چې پښتو څه وخت د تعلیم ژبه شوه، چا چا کار ورته کړی. امیر شیر علی خان د مکتب ژبه کړه، امیر حبیب الله خان د مکتب ژبه کړه، امان الله خان اکاډمي ورته جوړه کړه د هغه د پښتو ژبې دپاره. بیا وروسته له هغو پښتو ټولنه جوړه شوه. دا موضوع ده. وروسته له هغې په خطي نسخو بحث شوی چې د نسخو د ژبې د ساتلو یوه بل ځای خطي نسخې دي. په دې غږېدلی یم چې څومره خطي نسخې شته، چیرې دي، څنګه دي. د پښتو خطي نسخې د ژبې بلغه ده. د پښتو چاپي کتابونه دا هم 200 کاله کېږي چې شروع دي، په دې کې ژبه چې زیرمه شوې. وروسته له هغې دوه قاموسونه دي، یو ریاض المحبت چې په هند کې لیکل شوی دی چې په هغو کې د پښتو گردانونه دي، او یو هم د خیبر قاموس په نامه یو نوی قاموس دی پښتو او فرانسوي چې یوه چا لیکلی په فرانسه کې. دغه شل مقالې په دې کتاب کې راغلي دي، او ما هڅه کړې چې مواد یې نوي مواد. یو ډېر بل مهم بحث چې دلته رانه پاتې شو هغه مې په اوغمۍ بحث کړی. اوغمۍ یو ډېر ښکلی نوم دی، او په نورو ژبو کې د فلکیات چې مطالعه کېږي د هر شي دپاره بیل بیل نومونه دي. په عربي کې 15 نومونه لري. شهر میاشتې ته وایي، د دېرشو ورځو ته. او هلال هغه د لومړۍ ورځې هغه ته وایي، د لومړۍ ورځو میاشتې ته وایي. بدر د څوارلسم شاوخوا ته وایي. او محاق هغه وروستۍ ورځو ته چې سپوږمۍ تورېږي هغو ته وایي. او په عین حال کې د سپوږمۍ قرص ته بیا قمر ورته وایي. دا 15 نومونه لري. دا په پښتو کې هم شته، لیکن اوس ورک دي. اوغمۍ د دغې قرص نوم دی، دا دغه ټیکلی دا اوغمۍ د پخپل دغه کوره ده، د ځمکې هغه کوره دی، سپوږمۍ کوره دا اوغمۍ ده. دا چې څوارلسم ته ورسېږي سپوږمۍ ځینې جوړوي. سپینه اوغمۍ دا ترکیبي کلمه ده، سپینه جمع اوغمۍ. او دا چې بیا ختمیږي تروغمۍ کېږي، توره اوغمۍ همغه کلمه ده. دا چې نوی راوخیږي به هلال په حالت اوغمکۍ ورته وایي. نو په دې ترتیب دغه 15 نومونه په پښتو کې ورته شته، او دا باید په فلکیاتو په څېړنه کې د دې نه استفاده وشي. او بنیاد یې دا دی چې په نورو ژبو کې داسې بنیاد نه لري. دلته اوغمۍ جوړه شوې، د هغو نه اوغمکۍ هم جوړه شوې، سپوږمۍ هم ته جوړه شوې، تروغمۍ هم ته جوړه شوې، او اوس دا مصنوعي سپوږمکۍ هم د دې نه جوړه شوې. په دې یو بحث دی، او زه هیله من یم چې ځوانانو ته به په درد وخوري، او په همدې خاطر مې دا کتاب چاپ کړی.
ډېره مننه استاد کور مودن.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
نن سبا د تحقیق ګڼ میتودونه رواج شوي دي. که چیرې یو کس د څارنوال په وړاندې له یوه عمله کورټ انکار وکړي، داسې ګڼې لارې چارې شته چې د هغو په مټ کېدای شي منکر کس پړ ملامت او ملزم وګڼل شي. په دې حکایت کې چې وږمه رشیدي لولي اورو چې قاضي په پخوا وخت کې چې اوسني سهولتونه نه وو له کومو لارو چارو استفاده کړې.
د ترکیې د خلکو یوه کیسه. یوه ورځ هارون رشید په بدله جامه کې له دربار راووت چې د خپل رعیت له ژونده خبر شي او وګوري چې څه حال یې دی. دی چې پخه آس پور و ډیر اوږد مزل یې وکړ او آن د بصرې ښار ته نږدې شو. په دې ځای کې د لارې په غاړه یو شل ولید چې سوال یې کاوه صدقه یې غوښته. خلیفه یو څو روپۍ له جیبه راویستلې ور وای چولی، خو وروسته بیا یو بل څه په ذهن کې ور وګرځېدل. راتاو شو ورته یې وویل ته چیرته غواړې لاړ شي؟ شل ځواب ورکړ بصرې ته. خلیفه له آسه راکوز شو، شل یې په غېږ کې واخیست، په آس یې کېنوه او خپله د هغه مخ ته کېناست. دواړه د بصرې په لور روان شول. ښار ته چې ورسېدل خلیفه ورته وویل دلته به دې کوز کړم. شل ورباندې چیغه کړه څنګه مې له خپله آسه کوزوي؟ خلیفه ورته وویل ته خو په سترګو کې راننه وزې، ولې داسې کوې؟ شل بس دا یوه خبره کوله که څه ثبوت لرې راښکاره یې کړه او کنه نو دا زه دا ته دا قاضي. خلیفه له ځان سره فکر وکړ چې اوس که یې له آسه لاندې راخطا کوي ټول خلک به راغون شي او هر یو به ووایي چې له شل خوراکي سره ظلم وشو. که شل ته پیسې ورکوي چې له جنجاله لاس واخلي بیا به یې همدا عادت شي، ډېر نور کسان به هم وزوروي. نو شل ته یې مخ واړوه، ویې ویل راځه قاضي ته ځو. دوی چې قاضي ته ورغلل هورې یو د تیلو سوداګر او بل یو پنډي ناست و. له پنډي سره د سرو زرو یوه سکه وه. قاضي ته یې ویل چې دا طلا د ده خپله ده، خو سوداګر ویل چې دا څوم کال دی چې دغه سکه همیشه ورسره وي او یوازې دا نن ورنه ورکه شوې او د پنډي ګوتو ته ورغلې ده. قاضي سوداګر ته وویل شاهد لري؟ سوداګر ځواب ورکړ نه. او قاضي دواړو ته وویل طلا ماته راکړئ، تاسې به سبا راشئ. خلیفه تعجب وکړ او په زړه کې ورتیر شول چې دا له څنګه عدالت دی. وروسته بیا د دوو نورو کسانو نوبت شو. قاضي له مدعی پوښتنه وکړه چې کار کسب دی څه شی دی؟ هغه ځواب ورکړ صاحب لیکوال یم. قاضي بله پوښتنه ورنه وکړه مشکل دی څه دی؟ لیکوال ورته وویل صاحب نن سهار زما د معلومات کتاب را څخه چاپ پټ کړ او اوس دغه خیاط دعوا کوي چې کتاب دیده دی. قاضي لیکوال ته وویل شاهد لري؟ د ځواب ورکړ نه صاحب. قاضي وویل کتاب دی له ما سره وي او تاسې دواړه سبا راشئ. خلیفه له ځان سره وویل داسې عدالت خو ما هیڅ چیرته نه و لیدلی. دغه وخت قاضي له خلیفه او شله پوښتنه وکړه چې مشکل څه دی؟ خلیفه ورته وویل زه صاحب له بغداد راغلی یم، بصرې ته نږدې مې دغه شل ولید، خوا مې ورته بده شوه. له ځان سره مې راسپور کړ خو چې په ښار کې د کوزیدو مې ورته وویل دا وایې راباندې وکړه چې آس یې خپل دی. قاضي شل ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه د دغه سړي په ځواب کې څه وایې؟ شل وویل قاضي صاحب دی دروغ وایي، آس مې خپل دی. دا آس لا بیانو چې له ما سره وو، ما په خپل لاس لوی کړی دی. دغه وخت شل وژړل او زیاته کړه صاحب که دا آس نه وي زه به په دې شلو پښو څه کوم؟ دا آس خو زما لاسو پښې دی، زما ملګری دی. خلیفه له ځان سره ویل خدایا پرده مې وکړې، له دې مکار شل او دې عجب قاضي سره به څه کوم؟ دغه وخت قاضي له دواړو پوښتنه وکړه چې شاهد لري؟ دواړو ورته د نه ځواب ورکړ او قاضي وویل چې آس دینن شپه زما له یوه عسکر سره وي، تاسې سبا راشئ. خلیفه چې د فیصلې اورېدلو ته یې سودا وه سهار وختي محکمې ته ورغی. قاضي چې محکمې ته راغی اول یې د تیلو سوداګر او پنډي ور وغوښتل. طلا یې سوداګر ته ورکړه او پنډي ته یې وویل تا پردی سکه له ځان سره ساتلې وه او دروغ دې ویلي وه، ته باید جزا ووینې. د دغه وخت قاضي عسکرو ته امر وکړ چې پنډي بوزه د پښو په لوسو تلو یا شل دورې ووهئ. وروسته بیا د لیکوال او خیاط نوبت شو. قاضي وویل، ما ته معلومه شوه چې دا کتاب د لیکوال دی. خیاط چې د دروغو قسمونه یې خوړل د جزا لایق دی. عسکرو هلی دغه خیاط د لاس په ورغوي باندې دیرش دورې ووهئ. وروسته نوبت د خلیفه او شل و. قاضي شل ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، د نیکۍ ځواب دغسې وي لکه تا چې ورکړ. ته په دې نه پوهېږې چې د ښو په مقابل کې بد کول څومره بې همتي ده. څرنګه چې شل یې نو په درو به دي نه وهم، خو بندي کوم دي او تر هغو دي په بندیخانه کې ساتم چې له خپلو بدو کارونو توبهګار شوی نه یې. وروسته بیا قاضي خلیفه ته مخ واړوه، ورته ویې ویل، مسافره، آس دی خپل دی، ورځه بې غمه ګرځه، خو مه بدوه چې په تکلیف شوې، خدای به دې د ښو اجر درکړي. خلیفه له قاضي مننه وکړه، له کوټې راووت، خو لرې نه ولاړ، بلکې همدلته نږدې تر هغو پورې منتظر پاتې شو چې قاضي له محکمې راووت. خلیفه پسې ورغی، ورته ویې ویل، قاضي صاحب، ستاسې قضاوت ډېر خوشحاله کړم، خو ملامت او سلامت مو څنګه وپېژندل؟ زه ستاسې حکمت ته حیران پاتې یم، آیا الهام درته کیږي؟ قاضي ورته مسکی شو، وی ویل، دومره بختور نه یم چې الهام راته وشي، خو دا ساده جنجالونه وو. تا ونه اورېدل چې د تیلو سوداګر ویل چې دا طلایي سکه له تیرو څو کلونو ورسره ده؟ ما تېره شپه دغه سکه په یوه ګیلاس کې اوبو ته واچوله. سهار چې مې ورته وکتل، د اوبو په سر د غوړو یوه پرده وه. پوه شوم چې سکه د هغه چا ده چې له تیرو سره یې سروکار دی. خلیفه ورته وویل، ښه نو، د کتاب مالک دی څنګه وپېژند؟ قاضي ځواب ورکړ، د کتاب پاڼې مې ماخستن په کور کې واړولې راواړولې، ډېرې سولیدلې او لستل شوې معلومې دي. پوه شوم چې د معلوماتو د کتاب دومره مطالعې ته لیکوال ضرورت لري، نه خیاط. خلیفه وویل، ډېر عالی، ډېر عالی، اوس دا راته ووایاست چې زما په بېګناهي او د شل په ملامتۍ باندې څنګه پوه شوې؟ قاضي ورته وویل، د شپې مې آس داسې ځای وتاړه چې سهار ستاسې ورباندې لار وه. ستا او شل تر راتلو د مخه زه د آس خجلې ته ورغلم. کله چې ته تېرېدې، آس غاړه در هسکه کړه او درته وشنېده، چې آسونه معمولا د خپلو څښتنانو په لیدو همداسې کوي. خو کله چې شل تېرېده، هیڅ یې ور ونه کتل. دې شي پوه کړم چې آس د چا دی. نو مسافره، د دومره پیچلي جنجالونو نه و چې حق او باطل پکې خطا کړم. خلیفه ورته وویل، ستا پوهی او حکمت ته مې سلام دی. قاضي صاحب، زه هارون الرشید خلیفه یم. زه په پایتخت کې ستا غوندې کس ته ضرورت لرم. زه تا سر له همده اوسه قاضي القضات مقرروم.
لیکوال او شاعر یاسمین وزیری څه موده لمخه په پښتو ادبیاتو کې ماستری اخیستی، اوس غواړي چې په همدې برخه کې د دکتورا سند واخلي. له نوموړي سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. یاسمین وزیری، زه داسې خبر سوی یم چې تاسو دکتورا د اخیستلو په خاطر باندې مو هڅې پیل کړې دي. اول دا راته ووایاستئ چې څو کسه ډاکتران لرو د ادبیاتو په برخه کې؟
په کابل کې څه چې د افغانستان په سطحه فکر کوم، د ګوتې په شمار به څو کسان مېرمنې ډاکټران به وي چې فکر کوم په پښتو څانګه کې، خو یو استاد ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده، او په فرانسوي څانګه کې هم یو ډاکټر شته. په نورو څانګه کې ډېرې کمی دي، نارینه وو کې شته خو په ښځینه وو کې ډېرې کمی دي.
یعنی د ادبیاتو په برخه کې همدا یو ډاکټر لرو، اغلی زیوار ده.
بله، ډاکټر صاحب زرغونه زیوار ده.
تاسو هم چې پیل کړی دی چې باید دکتورا واخلې، په دې پروسیجر باندې یو څه خبرې راته وکړئ چې د دکتورا د اخیستلو لپاره څه پکار دی، کوم اسناد پکار دی، او ډاکټرا معمولا چیرته دوی اخلي؟
دا فکر کوم چې یو کال مخکې په کابل کې هم د ډاکټرا پروګرام راپیل شو چې هغه استادانو ته ځانګړی شوی وو، چې د کابل پانتون د پښتو څانګې لستنه استادان او د دری څنګ هم لاستانه استادان د ډاکټرا پروګرام شروع کړای دی. او فکر کوم چې څو چې دوی یو دوه کاله مخکې لاړ نشي، نور مسلین جذب نه لري او کویم لري، دوی څو تنه استادان نیسي، بیا وروسته رقابت آزاد کوم امتحان اخلي، په کې ډیر کم کسان امکان لري چې راشي، ځکه چې اول چانس استادان ته ورکول کیږي. نور ما شاوخوا
تدریس بیا څوک کوي؟
د دې کې تدریس استاد ډاکټر صاحب اقبال تدریس کوي، او ډاکټر صاحب زرغونه زیور او همدار از استاد ودمال صاحب د درې کسان دغه ډاکټرا پروګرام مختبیایي. او په دې خاطر چې زه پیدم چې دلته به دومره چانس نه لرم، ځکه چې اول چانس د استادانو دی، نور ما وغوښتل د دې دوستانو سره مشوره وکړه چې پیښور پانتون کې که امکان و چې زه ډاکټرا پروګرام شروع کوم. بیا هلته استادانو د پښتو څنګه مشر ډاکټر وحید صاحب او د علوم اکاډمۍ مشر ډاکټر نصر الله صاحب دوی ماته مشوره راکړه، وی ویل چې دغه اسنادونه چمتو کې.
یاسمین راته ودی نو ال دغه د پروسیجر په ارتباط باندې چې کوم اسناد ورته لازم دي د ډاکټرا د اخیستلو لپاره، که یو څوک وغواړي کوم اسناد باید ولري؟
که څوک وغواړي چې ډاکټرا ته ځان کاندید کی، باید دوی دولسم صنف اسناد ولري، او په څنګ کې د لسانس دورې اسناد ترانسکریپت او ډیپلوم وي، د ماسترۍ ډیپلوم او ترانسکریپت وي، البته دا ټول په انګلیسي ژبه کې وي. او له ټولو نه مهمه دا ده چې د زیږیدنې کال، ورځ او میاشت ټول یو تاریخ وي، او دا ټول په انګلیسي ژبه باندې باید وي، ځکه چې د زموږ ملي ژبه هلته دوی نه مني، ځکه اسلام آباد ځایونو ته د اسناد وړل کیږي، باید په انګلیسي ژبه باندې وي. او فکر کوم 50% نمرې پوره شوې وي یا 80% به وي، نور همدغه اسنادو ته دوی اړتیا لري.
بیا د ډاکټرا د درس پروسه څنګه؟ تاسو اوس فرزند دلته یاستئ او درسونه به په پېښور کې، تاسو په ځای پېښور ته هلته درس لپاره؟
هلته استادانو ما سره چې ما دوی سره مشوره وکړه، دوی راته وویل چې دغه خو همداسې ده چې تاسو راشئ په کلاس کې کښېنئ او څه زده کوئ، خو بیا هم تاسو لاره وای لرې ده، او دا د هر چا په خپل زیار پورې تړلې ده. تاسو کولی شئ چې په هر سمستر کې یوه یا دوې اونۍ په کلاس کې کښېنئ، بیا وروسته له هغې تاسو ټول نوټونه چپترونه د سره یوسئ، په کابل کې درس وایئ، بیا کله چې امتحان وو بیا تاسو امتحان ته راغواړو، تاسو فقط راځئ امتحان ورکوئ، څو چې همدغه د امتحانونو او درس ویلو پروسه خلاصه شي، بیا کله چې د ریسرچ برخې ته ووتو نو هغه بیا د هر محصل په خپل زیار پورې تړلې ده چې څومره زر کولی شي خپل ریسرچ بشپړ کړي او خپل ډاکټرا واخلي.
ریسرچ کوي موضوع به تاسو ټاکئ که استادان درته ټاکي؟
دا موضوع وای د محصلین خپل یا په د استادانو په مشوره باندې ټاکي، خو داسې تحمیلي نه ده چې مثلا استاد چاته وټاکي. محصل او استاد دواړه د یو بل سره مشوره کوي، د یو بل په مفکورې سره سم موضوع ټاکي او خپل څېړنه پیلوي.
تاسو هم دا هڅې پیل کړې دي او غواړئ چې ډاکټرا واخلئ، په څه باندې به کار کوئ؟ څه د تحقیق موضوع؟
والا تر اوسه پورې مې په دې اړه دومره فکر نه دی کړی، ځکه چې زه زړه نازړه وم چې ما کارونه به وشي که به ونه شي. اوس چې فکر کوم 50% امکانات شته چې ما کارونه عملته کیږي، په خیر سره یو دوه میاشتې وروسته به پیلیږي. نور زه به بیا د استادانو سره مشوره وکم، تر هغې ځان سره فکر وکم چې کومه موضوع ماته ډیره په زړه پورې ده چې زه په هغه موضوع کار وکم او وکولای شم چې په ډیر کم وخت کې ښه څېړنه وکم، البته د استادانو په مشوره.
څو سمستره به لولئ؟
اصلا خو دوی وایي چې پی ایچ ډی یا ډاکټرا 4 کاله ده، خو بیا پېښور کې وایي 1 کال یا 1.5 کال درس ویل او امتحانونه دي، وروسته 1.5 کال د څېړنې ته ورکوي چې په 3 کاله کې سړی کولی شي. حتی دوی ویل چې که تاسو لوسه پوره وي چې څېړنه زر خلاصه کوي، تاسو کولی شئ چې په 2.5 کال کې خپل ډاکټرا خلاصه کوي.
د څېړنې څه قید موجود ده چې څنګه باید
دي؟ دوی داسې ویل چې موږ په ماسترۍ کې مثلا د 40-50 ماخذنه استفاده کوله، فکر کوم چې 2 ماخذنه په ډاکټرا کې به کار ډیر وي، او خبرش پر تحقیق بوي او رښتینی تحقیق بوي او په دې باندې څوک اس استادان تقریز لیکي مثلا په ماستری کې مونږ یا استاد به نظر ولیک او په کې وایي د بورد غړي دي څوک تنه ډاکټران دي هغه کینی دوی نظر پیل کی او همدار از د پیښور پانتون د پی ایچ ډی تیزسونه دلته کابل ته هم راځي چې ډاکټر صاحب زرغونه او استاد اقبال صاحب ګوري نور همدا کارونه لري.
یا سمین څه فکر کوي چې ولې نورې پیغلې د دکتورا څه نه کوي؟ د دکتورا د اخیستلو هر کال ګڼ محصلین فارغېږي، حتی ډېری ماستري نه کوي، بیا دکتورا خو په ځای پرېږده. مشکل په څه کې ده؟ یعنی څه مشکل موجود ده؟ او که مشکل نه وي د دوی خپله زړه نه کېږي، نور څه عوامل دي؟
کېدای شي عمان صاحب چې دوی ستونزې ولري، یا ځینې کسان خپل اکثرا ځینې کسان ډېر خو به نشم ویلی، یا د تعلیم ډېر شوق نه لري، یا کېدای شي چې مادي ستونزې ولري، غواړي زر وظیفه واخلي، کورنۍ کې ځینې ستونزې ولري، نشي کولای چې خپل د لوړ زده کړې ته مخه کړي، مثلا ماستري یا دکتورا ته. ما په اند فکر کوم چې دوی به ستونزې لري، نشي کولای، یا به لیوالتیا نه لري چې ډېر درس وایي. نور
د ماسترانو شمیر در معلوم ده؟ څومره پیغلی ماسترانی دي؟
فکر کومه مونږه لسمه دوره د ماستری مونږه وا چې لسمه دوره کې په هر صنف کې فکر کوم 15 شپږ شپږ کسانه وي، چې 50 شپږ تنه دوه کاله مخکې وي، دا دوه کاله وروسته. اوس فکر کوم چې شپږ تنه موخت وي او اویا یا 15 اویا کسه ماستران به مونږ په کابل کې لروز دي. کابل پانتونه فارغ شوې دي، او که په تعلیم تربیه پانتونه هم داسې ځینې استادان ماستری لري، هلته به ویلې وي. دغه دقیق حساب ماته نه دی معلوم، خو د کابل پانتونه هم دومره د لس کاله کې پښتو څانګې نه البته فارغ شوې دي.
یعنی اویا کسه فارغ
شوې؟ او همدومره شاوخوا اویا کسه. بله بله.
یاسمین ډیره مننه. کور دې ودان.
ډیره مننه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر میر احمد یاد سخ کال 12 سره چې ولس یې ژباړي او یوې شعري ټولګه و چاپ شول. د کاغلی یاد د شعرونو ټولګي سخ کال د زری کړکی ادبي جایزه هم وګټله. کاغلی یاد اکثرا غزل لیکي، او د شعرونو په باره کې دا نظر موجود دی چې ګڼ نوي مسائل او موضوعات رانغاړي. زموږ همکار نورګل شفق د یاد یو غزل د کلمه کړی دی، هیله ده چې خوښ مو شي.
غزل. حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، حالت لکه سور اور لکه ایره ده په دې ښار کې، د روح او د وجود ترمنځ جګړه ده په دې ښار کې. پروا چې د اسمان د بارانونو دومره نکړي، په وینو باندې ځمکه خا مړه ده په دې ښار کې. بې پلونو گرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، بیپلونو گرد وهلې مې د زړه لاره پرته ده، جذبه د ژوندانه څنګه سړه ده په دې ښار کې. دا خلک اوس د نویو کیفیتو په تلاش دي، درځه د محبت کیسه زړه ده په دې ښار کې. ستا یاد، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کوڅو کې پروت دی، ستا یاد لکه مات ستوره بیرنا کچو که پروت ده آسمان غبار که پتو سپوگمه مرد پده خار که آسمان غبار که پتو سپوگمه مرد پده خار
چپ فرے بوخڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا کا بوخڑا چپ فرے بوخڑا چپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا کا بوخڑا چپ فرے بوخڑا چلول او خڑا چاپ چلول او خڑا چاپ نخرو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا چاپ دو کو خڑا چی حیا نہ بے جنی دنیا ہو خڑا چاپ فرے بو خڑا شملو او خڑا چاپ شملو او خڑا چاپ پٹ کو خڑا چا تپختو پناما چاپ پختو